داز ما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی ز خبرونه
السلام علیکم د ازادي رادیو اونیز خبرونی د از ما حق د تشرغلاس زمل علي بشریم د دې خبرونی تخنیکی چاري طاهر روشان پر مخړي د مارچ لسمه د شذینه قاضیانو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د شذینه قاضیانو کار څومره اهمیت لري پر دې موضوع د خبرو لپاره نن را سره د افغانستان کې یو پخوانی قاضي نذیره ساپی مبصر او د شذو د حقونو فعال اغلی سایمه خوګانی ملمنی دي. اوریدونکو تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته زنګ ووهئ. د ازادي رادیو د واتس اپ شمیره ده 00240223 او 23 111 00 00 پر دغه شمیره باندې تاسو موږ سره تماس نیولای سئ او خپل نظرونه را سره شریکولای سئ او موږ هڅه کوو چې خپل ملمنی له سټوډیو سره واصل کړو. تر اوسه پورې فکر کوم چې زموږ میلمنی لا ته د سټوډیو سره نه دی وصل سوي خو موږ هڅه کوو چې دوی له سټوډیو سره وصل سي. اوریدونکو تر هغه وخت پورې زه غواړم چې یو کوچنی وقفه واخلو او بیا به بیرته له تاسو سره یم.
وینځنه په شونځي کې دا ول سین سنول تر 12 پورې مدیره سرمالیمه مالیمانې حالات ټول شي سی
لیا ور خلک د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې ټول صورت د شذو حقونو تر پښو لاندې کېږي. الله چې زه د جامعه نیمه برخه تشکیلوي
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زمونږ سره معاینه کوي اما اصل چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږدي.
دا زما حق دی
د شذو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو
په داز ما حق ته خبرونه کې دغه برنامه جوړ کړی ده او موږ به هڅه کوو چې خپل ملمنی له سټوډیو سره واصل کړو. بله فکر کوم چې اغلی سایمه خوګانی لمر سره وصل سوی ده د سټوډیو سره. اغلی خوګانی تاسو ته شرغلاست وایم او مننه کوم چې تاسو وخت و استی د دې خبرونی لپاره. په لومړي سر کې تاسو په دې برخه کې مشته خبري وکړي چې د افغانستان د قضایي سیستم لپاره د شذینه قاضیانو رول تاسو څنګه ارزوي په دغه قاضیانو د شذینه قاضیانو د رول د اهمیت په اړه تاسو مشته خبري وکړي.
ډېر مننه زم خپلوار سره تاسو ته سلامونه او نیکی او تاسو محترم ولیدونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم. تر ټولو دمخه د خوځو نړیوالې ورځې د پیوستنې نړیوالې ورځې مبارکي د نړۍ ټولو خوسته بالخصوص د افغانستان مبارزو خوسته ورکوم. نو لکه څنګه چې موږ تاسو پیګو د تاریخ په اوږدو کې یعنی دغه سیاسي تحولات سره بدلونونه سره لکه څنګه چې د افغانانو په ټولو باندې ډېر سخت تاثیر کړی دی نو همدغسې د ښځو په ژوند او بالخصوص د ښځینه قاضیانو په ژوند باندې متاثره کړی دی. نو موږ یو خدا چې په افغانستان کې د ښځینه قاضیانو دغه تاریخ چرته سوا چې د اول نه هم ښځو د قضا په برخه کې ډېر کم کار کولو اول نے خزا قاضی یعنی جزما معلومات فنون سوا و حشبے تک جمیل فاروق پنم بانے یو چوک مقرر سے ہوا بے عرص دینا داؤد خان کو وق کے ذن خزم سران لاڑے دیو قبلتی تشریات فارغ شی ڈیری کم مقرر شی وکلا چی دساور انقلاب شنو اعتداد خزے قزا کی مقرر شی او د غینا روسا چې مجاهدین دا غل به کوروشي دا خزه قازیانی او کله چې وی طالبان دا غل خبر ټول خزه کوروشي. نو د 2001 نه تر 2009 پورې د خزینه قازیان هم ډیر پرمختګ وکړ او یو شمېر ډیر قازیان خزه په قضا کې مقرر شوه خپل په عدلی سیستم کې دا خزه تقریبا د 250 نه تر 300 پورې وی مقرر شوی. نو د خزینه قاضیانو رول ډیر زیات مهم دی په یوه ټولنه کې خصوصا د ښځو دپاره. راځي خزي خزنه قاضي نشتون ولري په خزا کې نو خزي ډیر په ډاډه زلتل شي هلته خپل قضایي حل ویل شي. د مثال په ډول خزنه شاکیان یا څوک چې شکایت کوي دوی شکایت لري یا څوک چې کیسونه لري دوی قضا ته او د دوی کیسونه مثلا د میراث په حق دی کور کې د تاوتریخواري په حق دی یا د جنسي تیری په حق دی نو دوی چې کله یو نارینه قاضي سره کینی په خلاص راتلو د خپل ځله بیان یا مشکل ورته نشي ویلي نو دوی مجبور دي چې یا خپل پټکی یا عام د نارینه ولخوا تهدیدیږي په ځینو موارد کې چې ناخ نارینه دي هغه نشي کولی د ښځو خبرو ته صحیح غوږ ونیسي یا دوی د خپل حق ورکړي. نو که چېرته یوه ښځینه قاضي وي نو ښځه په ډېر ډاډه زړه او ورزی ورسره کېني خپل ستونزه خپل مشکل ورته بدون دې نشته ترې وشرمېږي من حیث د یو عام جنسي ورته کولی شي چې ورته ووایي چې دغه په دغه حصه کې زما مشکل دی یا مثلا دلته د جنسي تیری موضوع په کور کې یا ما سره خوشونت کېږي یا تاوتریخواله راسره په کور کېږي یا د میراث حق څوک نه راکوي یا مې لورونه حق نه راکوي یا مخصر زما د اولادونو حق نو ورکی دا هغه مشکلات دي چې خځې کولی شي خځو ته وي. خو متاسفانه تر اخره پورې یعنی موږ نشو کولی چې په ستره محکمه کې مثلا په شورای عالی کې موږ خځې ولرو ګرچې یوه ښځه په انصافي شکل راغله مګر هغه نشو کړی تر اخره پورې د پارلمان رایه واخلي. نو یو سلسله مشکلات د خزینه قاضیانو لپاره خامو او اوس هم دي او خو هغه ټول نه کې چې خزینه قاضیانه سره ولانه نه وي یا مدافع وکیلانه نه وي سخت په دې د چمن کولوي چې عدلي سیستم باید متوازن وي په دې کې په ټول خلک شرکت ولري دا په دې معنی چې هم خزې باید شرکت ولري هم نارینه ترڅو عدالت پرې کې او که چیرته یوازې نارینه وي نو عدالت نه پلی کېږي او کوم حقونه چې باید خزې ورته لاسرسی پیدا کړي هغه ته لاسرسی نشي پیدا کولی.
شه ډیر مننه غلی خوګیانی زب بیرته تاسو ته راسم او ریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو او ریده ازادي رادیو اونې ز خبرونه د از ما حق دی روانه د تریویلند د میورسته به بیرته تاسو سره یو
د از ما حق دی
د شزو د اساسي حقوقو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه پورت
د ما خام له وو تر اته بجو پاجوندې پړه ل ازادي رادیو واوري
اوریدون کوس مشرخه آزادی رادیو اورید آزادی رادیو اونې ز خبرونه د از ما حق دی روانه ده د شذنه قاضیانو د رول پر اهمیت باندې خبرې کوو. زموږ د خبرونې دوهمه میلمانه اغلی نذیره صافی مبصر هم له مشر سره وصل سوی ده. اغلی نذیره جانی ډیر مننه چې تاسو وخت و ایستې په دې خبرونه کې د ګډون لپاره. تاسو په افغانستان کې د قاضی په توګه کار کړی دی د شذنه قاضیانو د رول پر اهمیت باندې غواړم چې له تاسو څخه واورم د افغانستان د قضایي سیستم لپاره شذنه قاضیان څومره مهمه وي.
زه لومړی تاسو او تاسو خبرونه ته منو اوریدونکو ته سلامونه او نیکه هیلې وړاندې کوم او بخښنه غواړم چې لکه ځان شو ما په وکلي بل کې تاسو سره او لومړی غواړم چې نن د مارچ لسمه نیټه د شذنه قاضیانو اړیوال او راز خپلوا همکاران ته مبارکي وایم. افغانستان کې لکه چې د افغانستان میړنې ښځو په هر ډګر کې خپل مهم رول لوبولای دی او دی په هر ډګر کې کامیابی راغلي دي. نو همداسې ښځینه قاضیانې هم کله چې د افغانستان په یو قضایی سیستم که دی کار که او دی تا زمینه مساعده و دا فعالیت نو کده وقت که دی تر هر چا دیر زحمتی است دی مهم رول رو با و او واقعا دی شتون پر قضایی سیستم که ارین او باردست هم بود زکه چه پیار طولانه که لکه سنگه چه خزینه د ټولنې نیمایي برخه او په ځینو ټولنو کې شاید ډیری برخه تشکیلوي او د ټولنې په تشکیلولو کې د یوې مور په حیث ډیر مهم رول لري. نو خدي د ټولنې په ستونزو باندې د هغې په مشکلاتو باندې اړخ باندې ډیر ښه پوهوي. نو کله چې ستونزې تر محکمې را رسیږي دلته د ښځینه قاضیانو شتون د ښځو لپاره ډیر زیات اړین دی او دی کولی شي چې د ښځو لپاره د یو عادلانه محاکمې په پروسیجر کې ښه رول ولوبوي او ګټورې تمام شي او د دې ستونزې په عمیق ډول باندې حس کړي او درک کړي او ورته سمه رسیږي وکړي. او همدارنګه د ښځینه قاضیانو شتون په قضایي سیستم کې د ټولنې د وګړو د اعتبار رامنځته کولو سبب کېږي چې دوی کولی شي دوی په عدلي او قضایي سیستم باندې کولی شي چې اعتماد او اعتبار وکړي په عدالت باندې باورمند شي. او ښځینه قاضیانو په افغانستان کې په تیرو دورو کې ډیر زیات مهم رول لوبولای دی او د فساد سره په مبارزه کې دی فعال باندې درلودله او د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په برخه کې دی ډیر زیات زیار وایسته هڅه وکړه او په دغه تیرو شلو کلونو کې واقعا دی ارزښمن د رول ولوبو او خپل دندې په صادقانه توګه د قانون په پلي کولو کې او د عدالت په تامین کې ولوبو.
مننه اغلی صفیز به بیرته تاسو ته راسم. اغلی خوګرنی تاسو څخه مې پوښتنه ده، مخکې تاسو یادونه وکړه چې د شذنه قاضیانو کار څومره مهم دی د وی ټولنې لکه افغانستان غونډې ټولنې لپاره. په دې برخه کې که تاسو راتوئ چې د عدالت د تامین په برخه کې او دا چې د طالبانو لراتګ ورسته د شذنه قاضیانو کار څومره اغیزمن شوی دی، پر دې برخه باندې که تاسو مشتو است او دغه چې مخکې چې کله تاسو د شذو سره کار کاوه تاسو د دوی څخه اوریدل، د شذینه قاضیانو کار څومره د نورو شذو چې د لکه تاسو چې اوریدل اغلی صاحب هم یادونه وکړه چې د تاو ترخوالي سره مخامخ شذي چې د دوی په برخه کې شذینه قاضیانو ډیر کار کاوه، د دې ترڅنګ شای شذینه څارنوالانی هم یادې کو چې د هغو کار هم دومره اهمیت درلود. تاسو په نظر باندې په دې برخه کې که تاسو راته وایست تاسو خپل د سترګو لیدلې حال یا خپل نظر چې موږ غواړو تاسو څخه واورو.
ډیره زیاته مننه. خزینه بخش د عدلي سیستم کې کار کول یوازې په قضا کې نه، په قضا کې وي یو ډیر زموږ خپل سرنګوالې کې وي، مدافع وکیلان وي چې خلکو لپاره چې د نشکول وکیل ونیسي د کومکو سر کول له دې کیسنو مختوړل د پاره وقفي مشاوري نیوي وقفي مشاوري ورکولې هتا د قانون جوړونه کې کومک کولو یعنی په هر برخه کې دوه فعال وي. او خو چې کله طالبان دویم ځل لپاره افغانستان ته راغله او نظام سقوط کې اوازینه ده چې افغانستان ټول خزې متاثر شي تاوان کړي دي او د خپل حق حقوق نه محروم شي، همدارنګه قاضیان هم وظیفو ته تللی نشي په کورونه دي او کومه خزه چې اوس قضا ته ځي اول خو ډاډه دو تللی نشي. موږ تاسو خو یو شمېره هغه دودیز شکل هم یعنی نه خوښوو چې ښځې لاړ شي قضا ته لاړ شي یا سرغالې ته لاړ شي، نو بیا هم که هغه څوک ډېر زیات مجبوریږي ځي نو هلته دوی نشي کولای چې څنګه لکه چې کوم سړي سره برخورد کېږي او څنګه محکم چې د سړي په حق فیصله کوي هغسې د ښځو په حق فیصله وکړي، ځکه که یو ښځه د مشکل د وجې غواړي چې مثلا خاوند یعنی د طلاق غوښتنه وکړي یا نور فشارونه په کور کې یا یو بل مشکل لري یا بل ستونزه ولري نو خزاک فکر نو کوم هغه سه فیصله چې د سړی په وړاندې کېږي د ښځو په وړاندې وشي دغه یو جدي او غټه ستونزه ده. نو د ښځو قاضیانو رول په دې زیات مهم وو د سرنګوالانو چې یو هم غوا تاسو پوهیږو چې ښځې د ښځو په درد خپېږي، ښځې کولی شي چې پرې پوه شي چې دا زما همجنس زما خور یا زما مور څه ستونزه لري او څنګه باید ورته دا فیصله وکړي چې تر څو دوی کولای شي عدالت ته په صحیح شکل باندې لاسرسی پیدا کړي. د دې نه چې کوم
توپیر دی خزه او دی نارینه ترمنځ شي په عدالت کې انندا کاری وازی او وخت امینی کې چې ال تر خزه قاضی نو سی یو او دویم دا چې موږ پوی کو چې خزه پاک دي خزه قضا کې کار کوي نو هیڅ کلم فکر نه کوم کې دی خور نه رشوت وخت نه وږي یا کوم مثلا وغره چې دا خزه سواله کې کار کوي د خپل خور نه دی خو یو امجنس ده رشوت وخت نه وږي چې ستاسو قاضی په هغه مثلا پیسې راوړي یا رشوت راوړي یا نور وخت نه نه ولري موږ ولیدلی دي چې اکثره وخت خزه مثلا ځینې کیسونه لري په دغه کې په محاکمو کې مخکې دي چې خپل مړه سره خپل مشکل حل کې قاضي ورته ګډو بوکي خې به ورته وی چې راشه ما سره نه تاو کنه نو د خلاص ما وکړه د سه پلسګونو قاضي مالدلې دي چې خزه خسته وي ځوان وي نو اول سره وال یا قاضي ورته پیشنهاد کړی مخکې دي چې قاضي خلاص شي یعنی کدا غلطه خزه وسی دا مشکل حتما دین لري یو خدای چې دا مجبورن د دې ته چاته باید رشوت ورکړي دا مجبورن د چلته دین نور وخت نه وشي دا د تاثیر لاندې راشي یا دا د فشار لاندې راشي او دا د خپل کم وخت نه چې دې حق ته یا کم ستونزې نه چې وسر مخته هغه پریدي او په کور کې نه او لاړه نشي ویریږي نو په دې خاطر باندې د ښځو موجودیت په قضا کې په سرموالۍ کې حتی پولیسو کې په عدلي سیستم کې ډېر زیات مهم دی خصوصا د افغانستان د ښځو لپاره موږ تاسو خوی کوو چې زموږ ستاسو خوندې ډېر زیات مشکلات لري او دغه سیستم اوس خو بالکل د ښځو لپاره د منځه تللی دی په افغانستان کې نشته نه ښځې په قضا کې شته نه په سرموالۍ کې شته په همدې رقم کې ښځې ځینو چې ډېرې کمې په کمه فیصدۍ کې دومره مراجم کوي یو مراد ته یا یو مفتي ته یو چاته ځي په قضا کې نو هغه هغه شی اکثر فیصله کوي چې هغه د نارینه په ګټه وي نو دغه غټه ستونزه ده.
بله مننه ډېره اغلی خوګیانی اغلی صافی ستاس څخه به بل پښتنه وکما کله چې لکه تاسو واوریدل اغلی خوګیانی هم ورته اشاره وکړه ورسته له هغه چې طالبان وخت ورسېدل په افغانستان کې شاوخوا ټولو قاضیانو څارلمالانو شذینه دوی خپل دندې له لاسه ورکړي کله چې تاسو له دندې استل کېدل دوی تاسو ته څه دلایل ویل چې ولې باید تاسو خپل دندې ته نور ورنسی او آیا تاسو کوم ټولنه لري اوس د مدافع وکیلانو یا د شذینه قاضیانو چې ستاسو هغه ستونزې یا کوم غشتنی چې تاسو لري هغه تر مسؤلانو پورې ورسوي؟
کله چې طالبان وکمنې ته ورسېدل په 2020 کال کې نو په اوله هفته کې په یو مکتوب باندې په مجموع کې ټول قاضیان په افغانستان کې نارینه او ښځینه قاضیان دی د دندې څخه ګوښه کړل پرته له دې چې کوم دلیل ولري پرته له دې چې استناد وکړي پر کوم شرعي یا هم په کوم تعزیري قانون باندې په کوم پرته له کوم دلیل دی اولین کار چې وکړ په مجموع کې ټول قاضیان د دندې څخه ګوښه کړل او د قاضیان د کار ډیر زیات ګواښونه هم کېدل قاضیان دې ته اړ شول چې خپل کورونه پرېږدي خپل ځایونه بدل کړي او د دې د نظر څخه لرې اوسي بلاخره د دغې ګواښونو له کبله ډېری تعداد قاضیان ښځینه او نارینه دې ته اړ شول چې خپل هیواد پرېږدي او د هیواد بهر کډوالۍ ژوند ته غاړه کېږدي او ډېرو ستونزو سره مخامخ شي خو دغې ناخوالې او بدبختۍ ته دی د طالبان د لاسه اړ شول او دا چې موږ ټولنه لرو بله خوشبختانه موږ یو عمومي ټولنه د افغانستان د قضا ټولرو چې په هغه کې ښځینه او نارینه قاضیان شامل دي او غړیتوب لري او مخکې له دې موږ د ښځینه قاضیان لپاره په افغانستان کې یو ټولنه درلوده چې دغه ټولنه مو د نړیوال ټولنې غړیتوب هم لري د ښځینه قاضیانو د نړیوال ټولنې غړیتوب د افغانستان د ښځینه قاضیانو ټولنه لري او د دغه نړیوال ټولنې یا سازمان په مرسته افغان او خزینه قاضیان او شو کولای چې په خوندې توګه د هیواد څخه بهر لاړ شي او ځینی اوس هم په دغه هیواد کې دغه ټولنې په مرسته حمایت کیږي او کوم چې د هیواد څخه بهر دي د دې ټولنې تر نظر لاندې او د دې د حمایت لاندې اوس هم د افغان ښځو او نجونو د حقونو لپاره مبارزه کوي او په خاص توګه د ښځینه قاضیانو لپاره. نو زموږ هڅې روانې دي او که څه هم موږ د هیواد بهر یو خو بیا هم تل د خپلو هیوادوالو خپلو خویندو او په خاص توګه د ښځینه قاضیانو په فکر کې او د دې لپاره زموږ هلې ځلې روانې دي.
ش اغلی ساپی یو بل پښتنه په هم تاسو څخه وکم چې تاسو یادونه وکړه چې ګن شذینه قازیانی اوس هم په افغانستان کې پاتې دي، دوی تاسو سره خپل حالات شریکوي، د دوی ژوند حالت څنګه دی؟
متاسفانه چې موږ شذینه قاضیانی همکارانی په افغانستان کې اوس هم یو ګڼ شمېر له خپل کورنۍ سره هلته شتون لري، ولی په ډیر بد اقتصادي او ټولنیز وضعیت کې دی، د ګڼ شمېر ستونزو سره مخامخ دي، لکه اوس هم دی ته امنیتي ستونزې، امنیتي ګواښونه کېږي او د کچېرې دی هغه خپل اصلي هویت سره یوې ادارې ته مراجعه وکړي، دی سره په ډېر زیات انتظار لري بد چلند وشي او همدارنګه دی د دندو څخه ګوښه شوي دي، د کار زمینه ورته نشته، اقتصادي ستونزې لري، د ښځو لپاره خو په هیڅ برخه کې د کار زمینه مساعده نه ده. او بیا دغه قاضیان چې خلک پیژني په ټولنه کې او دې د خپل د هویت د نه افشا کېدو په خاطر هم چون امنیتي ګواښونه ورته کېږي د طالبان د خونه، نو دې ډار هم نشي وتلی چې کار وکړي، له یوې خوا کار زمینه ورته مساعده ده او له بلې خوا دغه ستونزو سره هم مخامخ دي او په بد اقتصادي وضعیت کې دی ژوند کوي او د ماشومان د زده کړو څخه پاتې دي، دی خپله د کار نشي کولی او د سخت روحي او رواني فشار لاندې فعلاً په افغانستان کې دی ژوند کوي. د یو تیر سره چې موږ کله اړیکې نیسو واقعا زغمل سخت دی چې د دې خبرې واورې، د دې د زړه درد چې کله بیانوي، تر چې کله د همکارانو سره تماس کیږم نو تر څو ورځو پورې زما خپل روحي حالت خراب وي، ځکه چې ډېر زیات درنند دی د دې قصې چې ترې اوري.
اغلی ساپی که تاسو ته دغه معلومات وی چې په افغانستان کې څومره د شذینه قاضیانو شمیر څو او اوس مهال څومره کسان یالته پاتې دي، که په دغه اړه باندې تاسو سره معلومات وی چې زموږ د اوریدونکو سره شریک کړئ.
په تیز نظام کې خو د شذینه قاضیانو شمیر خوشبختانه په افغانستان کې نسبت نړۍ هر هیواد ته ډیر وو، په خصوص زمونږ همسایه هیوادونو کې اصلا ښځینه قاضیانو شتون نه درلوده، ولی په افغانستان کې ښځینه قاضیانو هم فعاله ونډه درلودله په قضایي سیستم کې او همې تعداد ډېر و، تقریبا 200 تنه ښځینه قاضیانو موږ درلودلې او د ښځینه قاضیانو لپاره یو منظمه ټولنه درلودله او دوی په مختلفو محاکمو کې مختلفو برخو کې فعالیت کوي.
ډېر مننه اغلی صافی، زه به بیرته تاسو ته راسم. اغلی خوګیانی، ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده، لکه تاسو ته چې معلومه ده کله چې طالبانو واک ترلاسه کړ هغه مهال زندانونه مات شول او ګڼ شمیر کسان چې بندیان و په زندانونو کې د بیلابیلو جرمونو په خاطر باندې هغوی هم راووتل، او تاسو ته هم معلومه ده چې دا ډول قضیه چې په هغوی کې د جرمی قضیه هم وي، د ښځو سره د تاوتریخوالي قضیه هم وي او بیلابیل نور د تروریزم سره تړلی قضیه چې په دغه کې ښځینه قاضیانو هم ځینې حل کړي وي، ستاسو په نظر دغه وروسته له هغه چې زندانونه مات شول د ښځینه قاضیانو ژوند څومره له خطر سره مخامخ کړ؟
ډیر زیات مننه څومره چې زه معلومات لرم او په جریان کې په تماس کې وو. یو د محاکمونه چې د مخدره مواد پر وړاندې د مبارزې محکمه وه، او په دې کې هم یوه قاضي صاحب چې اوس پیره نوم زما د یاده وتلی دی، ډېره فعاله وه، حکومت د محکمې په راس کې وه. یعنې ډېر داسې قضایاوې دې فیصله کړې وې چې یو کس مثلا قاچاقبر په 10 کاله او په 6 کاله او 15 کاله حبس باندې محکومېږي، او یا د هغې تر څنګ ځینې اختصاصي محکمو کې شتمکه خویندو کار کولو، لکه مثلا ماشومانو په محکمو کې یا د تاوتریخوالي په وړاندې باندې مبارزې دپاره په دغسې محاکمو کې ښځې مقرر شوې وي او ښځینه قاضیانې د کار کولو. نو حتما دو ځینې کیسونه فیصله کړي دي یا په فیصلې صادرې کړي دي او هغه مړي شوي دي، او هغه مجرمین یا قاتلین یا ناقضین دغسې مسایلو زندان ته لاړ دي، بندیان شول. متاسفانه کله چې طالبان راخلاصېده دو پیسې واخیستې، او اکثرا قاچاقبران یې د طالب په نوم باندې د ځان سره د زندان نه راویسته، یا کسان چې قتلونه یې کړي وو یا نور داسې مهم جرایم یې درلود دوی د ځان سره راویسته. اوس زموږ ښځینه قاضیانې د څو مشکلاتو سره په افغانستان کې مخ دي. یو دا چې دا ښځې د اقتصاد له پلوه بالکل وضعیت خرابه دی، ځکه که معاش یې درلود او د هغې معاش نه دو یعنی خپل ژوند مخته وړلو، او د هغې نه خلاص دي، کار نه لري، هېڅ د کار زمینه ورته نشته، ټول خوسته نشته، خو بالخصوص قاضیانو ته خو بالکل نشته. دا یو مشکل. او بله ستونزه دا ده چې د ملایانو اصلا قاضیان نه خوښېږي، هغوی نه غواړي چې مثلا خصوصا دا نیمچه ملایان چې هغه پوهې ډېرې زیاتې نه وي، هغوی نه غواړي چې ښځې قاضیان اوسي او د قضا په برخه کې ښځې کار کوي، خصوصا په هغه کلیدي پوستونو کې چې د تصابیو نیسي، هلته یې نه غواړي. او دریم دا چې هغه قاتلین چې دوی مجرمینو او په زندانونو کې وو، یا هغه قاچاقبران چې دوی په زندانونو کې دوره خلاص شوي دي او ښځو دو په وړاندې ځینې فیصلې کړي دي او هغه یې صادر کړي دي، نو هغو هم د دې په لټه کې دي چې څنګه باید دا ښځې مثلا پیدا کړي. د مثال د بېلګې په ډول یو کورنۍ کې یو ښځه او مېړه مثلا یا سره مشکل لرلو، یو اختلاف یو منځ کې ژور اختلاف وو، چې یعنې دا د دې امکانات نه شي دوی سره جوړ شي، نو دوی بېل کړي دي یا بېل شوي دي سره. هغه سړي د زړه نه هېڅکله دا د ناموس مسله په افغانستان کې ډېره زیاته مهمه ده، هېڅکله 10 کاله وروسته د زړه نه وځي. او په دې لټه کې چې زه به څنګه مثلا د قاضۍ یا دغه سره غواړم چې د قاضۍ مختبر دا پیدا کړم، خپل غچ ته نه واخلم په دې خاطر چې یا زمانه ښځه بېله کړې ده یا دا کړې هغه کړې دي، یا ماشوم رانه اغستې ده، یا ماشوم سرپرستي رانه اغستې ده. ټول هغه قضایې دي چې نن زموږ قاضیانې ته نه اقدم وصلاش په شکل د دغې نه ځورېږي. د یو خانه دوی معاش لري، کار لري، بل خانه مارته ویلې چې ملا خپل اختلاف لري د ښځینه قاضیان سره، او درېیم دا چې دوی هغه د قاتل نه هغه کسان چې دوی ګواښونه کوي دوی تهدیدوي، نو دغه تهدیدونو سره هم دوی مخ دي. افغانستان کې پاتې دي اته نارینه دغه ستونزو سره مخ دي، نو تمن چې یو شرکاله ته د یو چا په وړاندې داسې فیصلې کوي چې هم عباس ته ځي هغه ادامېږي، هغه نورو دغسې فیصلې دوی په هغه کېږي او بېرته دوی راځي واک ته راځي، او ته به د دوی د ګیري لاندې ژوند کوي، نو واقعا سخت ده.
مننه اغلی خوګانی، زبا بیرته تاسو ته راسم. اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو اوري، د ازادي رادیو اونیز خبرونه داس ما حق دی روانه ده. په دې خبرونه کې نن موږ د شذینه قاضیانو د کار پر اهمیت باندې خبرې کوو. زموږ سره ځینو اوریدونکو زنګ هم راوړلې دي، د دوی نظرونه به هم په خبرونه کې شامل کړو. یو اوریدونکو را سره دی، هغه را اخلم، مهرباني وکړي ازادي رادیو ده.
السلام علیکم خورجان خاو استاد ملمنو او طول او دونکو ته نیکی هیله او احترامات وړاندې کوم. زه توخیم د زابل ولایت.
وعلیکم السلام. تو خیر صاحب ډیره مننه چې تاسو زنګ راوهلې دي. د شذینه قاضیانو د کار پر اهمیت باندې غواړی چې تاسو یو څه ووایست چې څومره مهمه ده چې د قضا په سیستم کې شذې هم کار وکړي او د هغو خلکو چې نس کولای د نارینه سره راکړه ورکړه یا معلومات سره شریکی یا د هغو سره کار وکړي چې شذې هم په دغه سیستم کې شامل وي، تاسو په نظر څومره مهمه ده؟
بالکل مهمه ده. د ښځو اهمیت نه یوازې داسې په قضا کې بلکې په پولیسو کې، په څارنوالۍ کې، حتی په تلاشیو په ځایو کې، په ټولو کې مهم ده. نو قضا خو یو مهم سپېڅلی شعبه ده. نو البته په دې کې به خامخا داسې زنانه وي چې هغه نو په دې کې سطر هم راځي او دود و دستور عنانه هم پکښې محفوظ وي. نو د ښځو قضا مهمه ده. خو افغانستان انقلاب و داسې سره در بدره کړی، داسې قضاوې هم سره مشکلې شوې. د ښځو قضاوې خو اوس بیخي مطلق په مشکل کې دی، سې بیخي به ځوان وي هم نه. نو دا یو مهم شی و. نو خدای دې وښيي چې زموږ وطن دا روغ شي او زموږ ښځې بیا د قضاوو محفل ته راغېدې شي او قضا وکړي. او زما له محترمې میلمنې څخه دا پوښتنه ده چې آیا تاسو د قضایي درسونه ویل؟ دا هم په خارج کې دا تحصیل کړی و، په داخل کې هم کړی و. تاسو څو کاله درس ووایو؟ او تاسو یوازې د زنانه وقضي و دسې مطرح کولې، خلاصولې و، حل کولې؟ نو تا یوازې په هغو کې محکمه کې هم کار کوو که نارینه وو سره هم و؟ او تاسو دار الافتاء هم ویلې ده؟ کوم نه ده ویلې؟ او که تاسو جلا مفتي درلودئ نو دا زما پوښتنې ویلې محترمې قاضي صاحب څخه.
ډیره زیاته مننه توخی صاحب چې تاسو پوښتنې هم وکړې او خپل نظر مو هم راسره شریک کړ. یو بل اوریدونکی هم راسره دی، اول به د هغوی نظر راواخلو بیا به بیرته میلمنو ته ورسو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
ملالی بشیر خور سلامونه تاسو او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته وایم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ بس.
ډیر مننه، سلامت اوسې. فکر کوم چې تاسو اتل صاحب یاست، هلمند ولایت څخه زموږ اوریدونکو کې سم نه وایم.
بالکل خورجان، ډیر خوشاله سم چې تاسو له ډیر مودې مستاجه غواړئ د خورکی د ډیر مودې نه معلومېدلې. خدای پاک دې وکړي. ملالی بشیر خو چې روژې مبارک مې ته شپه خیر.
ډیر مننه اتل صاحب، خدای دې وکړي چې تاسو روژه هم ښه او په خوشحالي باندې روانه وي، په صحت کې. اتل صاحب، دغه د موضوع په اړه باندې تاسو څه نظر دی؟ د افغانستان په قضایي سیستم کې د شذینه قاضیانو اهمیت تاسو په نظر باندې څومره دی؟ آیا شذینه قاضیان باید خپل کار ته دوام ورکړي؟ د افغانستان د لپاره څومره مهم دی د دوی کار؟
مرالی بشیر خور، بالکل ډیر ښه موضوع مټاکلې ده. خدای مو خوشاله کړي. یو سلام مېلمنو ته وایم. لکه چې تاسو اشاره وکړه، مرالی بشیر خور، واکم شذینه قاضیان خوم خورجان شدي. خو دا قضاوت چې دغه سیستم چې دی خورجان، دلته چې موږ ورته ګورو، زه فکر نه کوم چې ما خوندي دغه مثال د خبرې سر ته ورسي. ځکه دا قضا چې د مرالی بشیر خور دا ډیر دغه پرېزګاری غواړي، تکواداري غواړي. زما سره ته نه ویږي چې زما خوندې دغه نه مثال د خبرې تکوا او دغه ولري چې دا قضاوت غته دي امادګي ونیسي. په یو دغه کې دا چې د ملالی بشیر خور مهمه دي، په دې ګوره یو شزه ده، یو قاضي ته نارینه قاضي ته داخله عالمي سوالي. اوس که دغه قاضي ترڅنګ لاندې مثال یو بل شزینه قاضي، هغه خپل مشکلات یو خور ته ویالي سي، شزه شزه ته ویالي سي، نارینه ته خورجه مې سوالي. دغه لپاره ډیره مهمه ده او اړتیا ده باید حکومت دغه زمينه برابر کړي. او دا چې یو شزه قاضي ملالی بشیر خور زما سره تنل ویږي چې کته دا نه راځي چې هغه د مثال قضاوت وکړي، ځکه قضاوت ډیره سخت ده غلري خورجاني.
ش اتل صاحب، د قضاوت په خاطر باندې تاسو څه دلیل دی چې یعنی ولې به شزه ونه کړای شي؟ که په دغه برخه کې یو څه تخپل نظر وای بیا بنو میلمنو ته ورسو.
ورجانې د سړي چې دلته موږ دغه نارینه قاضیان ونه داسمر په ولسوالۍ په دغه ولایتو کې چې موږ ورغلي د نارینه قاضیان دي، ته په خدای باور وکړئ چې یو مسله وروړي. پسې سرګردان چې دا وسره کم کې ډېر کتابونه پسې ګوري، ډېر مطالعه پسې کوي، کوشش کوي چې د چا حق په بل یو ونه خوري. د شوزه دغه چې دی خورجان نرول په دغه ځون کمزوري دي، کدا چې د نس ذکر یو خور کړي، مثال د خبرې ډېر ذکر کړي، مثال هغه زمينه وته برابر شوی، څه معلومات حاصل شوی او تاغه خور به تر یو حد باندې یو کې نو داسې موږ خوندې ست خورجان ګوره. اوس مثال د خبرې زمينه خور د ډاکټري کوي چې خورجان په پولیسو جوړېده سي، لیکن قضاوت په دغه نس کوي خورجان چې دا به خېر مسولیتونه دي. زما خوندې چې دې تعجز دي، زما په فکر او ګمان دا به سره نه ورسي.
ش ډیره مننه اتل سپ تاسو د نظر څخه او دا چې تاسو مرتزنګ راوهي تاسو د وخت څخه ډیره مننه او ریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه اورید ازادي رادیو اونې زخ پرونه د زما حق دی روانه ده اغلی خو ګرنی تاسو څخه به ورسته پښتنه وکم اول به صافي سپ تاسو تراسم دغه تو حساب چې کوم پښتنه وکړستاس څخه دوی ول چې تاسو آی خپل ځدکړې په افغانستان کې کړې دي که په بهر کې او دغه د ځدکړو تاسو چې کوم څه کړې دي دغه اساس پر څه باندې فکر کوم چې همدغه څه ول مهرباني وکي
بالکل ما د ضرور پښتنه یاداش کړه ځان سره اول خو زه دا غواړم چې خپل هیوادوالو ته په خصوص خپل خویندو ته وایم چې هیڅکله دوی نا امید نشي دغه کومه تیاره دوره چې نن په افغانستان کې خپره ده دغه به حتما یوه ورځ له منځه ځي او زموږ خویندې به بیا هم په خپلو پښو درېږي او دوی به په هره برخه کې کار کوي زه خپل د تجربې تاسو وایم زه د افغانستان یوه هغه میرمن یم چې زه د طالبانو د واکمنۍ دوه ځلې قرباني یم دا ځکه چې په لومړي ځل کله چې طالبان راغلل په هغه وخت کې زه باید مکتب ته تللی وای زه ماشوم وم تقریبا شپږ ویشت کاله مخکې له ننه نو ما اونو شو کولای چې زه مکتب ته لاړه شم خو ما هغه څه چې باید په مکتب کې لوسته وای هغه ما په دغه پنځه کلونو کې په کور کې خپل مور سره خپل پلار سره ولوستل وروسته له دې چې د طالبانو واکمنۍ پای ته ورسېده نو تاسو ما غږ لرئ؟
بله موږ تاسو آواز اورو مهرباني
نو کله چې د طالبانو واکمنۍ پای ته ورسېده ما او مکتبونو دروازې د افغانون جنو پر مخ باندې خلاص شوې زه او زما هم زول نور انجونی ټول مکتب ته لاړو او موږ مکتب خپل هیواد کې ولوسته ما تر دولسم پورې د ووم سنف مکتب شروع کړو تر دولسم سنف پورې مې مکتب وې په کابل کې او وروسته لاغې د کابل په هنتون شریعت او پنځه ته کامیاب شوم د کانکور امتحان د تر سره کول وروسته او کله چې د کابل په هنتون د شریعت پنځه څخه فارغ شوم بیا نو په افغانستان کې موږ د په مجموع کې ټول قضات لپاره د خزینه او نارینه لپاره یو استاج لرو دو کلن استاج چې هغه هم د اساسي قانون پر بنسټ او د کوم خاص مقرره چې د قضات لپاره د تغییر پر بنسټ باندې تاسیس شوې ده او دو کاله قضایی استاج می ولوسته او د قضا په رشته کې می تخصص واخیسته او وروسته لغې می رسما د ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی په فرمان باندې د قاضي په توګه په لومړي ځل په فاميلي یا کورنۍ محکمه کې دنده ته شروع کړه او بیا هم داسې په بیلابیلو محاکمو کې می دنده تر سره کړه په ستره محکمه کې په تجارتی محکمه کې تقریبا څو کلونه مې په بیلابیلو محاکمو کې د قاضي په حیث تر هغه ورځې چې طالبان راتلل دنده تر سره کړه د دغه ورور پوښتنه دا وه چې تاسو په بهر کې تحصیل کړی یا په دننه ما ټول تحصیلات حتی تر ماستری کچې پورې په دننه هیواد کې په خپل هیواد کې په خپل ژبه په مورنۍ ژبه باندې تحصیل کړی دی او دغه امکانات زموږ لپاره خوشبختانه وو ما او زما نور ټول همکارانو او د ورور پوښتنه کړې وه چې په کومو محاکمو کې ښځینه قاضیانو کار کوو ښځینه قاضیانو په بیلابیلو محاکمو کې کار کوو او په ډېر درانه او سخت مسؤلیتونه ورسپارل کېدل لکه فامیلی محکمه چې تر ټولو ډیره جنجالی او سخت پروسیجر لري او کاری هم ډیر وو او همداسې مدنی محاکمو کې تجارتي محاکمو کې په جزایی محاکمو کې او خاص محاکمو کې لکه جرایم سنگین په نامه باندې یو محکمه وه هغې کې ښځینه قاضیانو کار کوو او د نشه ای توکو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې هم ښځینه قاضیانو کار کوو او دې هم یو خاصه محکمه درلودله چې دلته هم زموږ همکارانو دنده ترسره کوله. او د دریمه پوښتنه د دې ورور دا و چې آیا موږ د دار الافتا کې هم کار کوو یا زموږ لپاره ځای و کنه؟ د افغانستان په قضایي سیستم کې په تشکیلاتو کې په دار الافتا کې د ښځینه لپاره کوم ځای په نظر کې نه نیول شوی؟ هلته زموږ ورونو کار کوو، نارینه قاضیان و مفتیان و ځای نو د دې لپاره. ولې زه په ډاډ او په جرأت او په افتخار سره دا وایم چې ښځینه قاضیانو دغه وړتیا درلودله چې په هغه برخه کې هم کار وکړي، د افتاح په برخه کې او دار الافتاح کې، او دې د پوره علم، تجربې او پوهې څخه هم په فقه او شریعت کې او هم په د افغانستان په نافذه قوانینو کې په کاملا توګه دی ظرفیت درلوده او دغه وړتیا یې درلودله او عملا دی ثابته کړې هم. و او هغه کار چې ښځینه قاضیانو کوو، شاید دا زموږ ورونه هم زموږ سره ومني، زموږ نارینه همکاران هم دا ومني چې د نارینه قاضیانو نه د دې کار هیڅ په خوالي کې په کیفیت کې کم نه و.
ډېره مننه غلې ساپۍ. بله، ستاسو خبرې خلاصې سوي دي.
مللی جان، زمنګ بل رور هم پښتنه درلودل چې د پښتنې یو قسمت خو زمنګ د دیبل رور پښتنه سره شباهت درلوده، فکر کوم خپل ځواب یې اخیستی وي. خو د پښتنې یو قسمت دا و چې ویلې چې ښځینه نشي کولای د قضا د دروند مسؤلیت له عهدې څخه ووزي، او د دې لپاره دا ډېر سخت کار دی. زه من هیڅ د یوې مور غواړم دا ووایم چې ښځې کله چې کولای شي چې د مور د مسؤلیتونو د عهدې څخه په موافقانه ډول ووزي او یو ټولنه رامنځته کړي، او دغه نارینه قاضیان هم چې کله ټولنې ته تقدیم کیږي دا هم یوې ښځې ټولنې ته ورسپارلې دي، نو مطمئنا چې ښځینه کولی شي چې د قضا د مسؤلیت ډکه دنده هم په ښه توګه ترسره ورسوي. خو فکر کوم چې دا ورور زمونږ اکثریت نارینه زمونږ په ټولنه کې د دغه ځینی مذهبي یا فقهي نظریاتو نه متاثر دي، چې د فقهي پخوانی علماو ترمنځ په دغه مورد کې لږ څه توپیر او د اختلاف نظر درلوده چې ښځینه نشي کولای چې د قاضي په توګه دنده ترسره کړي، او قضا یو عام مقام دی، او د ښځې مسؤلیتونه د مور په توګه یا هم د ښځې مسؤلیتونه په کورنۍ کې ډېر دي، او دوی نشي کولای چې د دغې د مسؤلیت د عهدې څخه ووزي، او یا هم په ځینې مواردو کې ممکن د ښځې پوهه او تجربه شاید د نارینه وو تر حده نه ووزي. نو بیا زمونږ هیواد کې چون موږ ټول د امام ابو حنیفه د مذهب پیروان یو، د حنفي مذهب په دې مورد کې د ښځو لپاره جواز ورکوي، په خاص مواردو کې. البته په کومو مواردو کې چې ښځې تجربه لري، لکه کورنۍ موضوعات، مدني، او ځینې موارد چې ښځې هلته ګټورې تمامېدای شي، دې جواز ورکوي ورته. خو معاصر علما په دې نظر دي چې پخوانی فقهی نظریات متاثر بود پخوانی طولنی نه، پا هر شرایطو که، پا هر طولنی که چه چو سوا کال مخی و ممکن در نظری محل در تطبیق درلوده، ولی فیلم پا ننانی نری که خزی در نارینه و سره در هر لحاظ دی زان برابر کرده، او دی د پوهې د لحاظه، د تجربې له لحاظه، د فکر او د ظرفیت لحاظه د نارینه سره سم برابر دی، او د کولای شي چې دغه درون مسولیت له دې څخه ووزی. او په همدې دلیل چې د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې ښځې د قاضي په توګه دنده ترسره کوي او ډیره موافقانه هم ترسره کوي او د عادلانه محاکمې لپاره ګټورې هم تمامیږي.
بلې ډیره مننه غلې صافی زب بیرته تاسو تراسمه. زموږ سره یو بل اوریدونکو همسته د دوی خبره برا واخلو بیا به بیرته ملمنو ته لملمنو سره خبرو ته دوام ورکړو. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
السلام علیکم علی جان، زما سلامونه احترامات قبول کوم. سلام ورجن د کندهار سره یو سلام جتو ساته وړاندې کوم زابل کې. او دا غرابه سسته موضوع ته سږی خوندې بزام قضاوت دی ته ډیر ګران سامان سخوري کې دا خدای د پک پک کتابو باندې آگاهي ولري، په قران باندې باید مکمله قران شریف باندې آگاهي ولري، دا دوا په حدیث باندې باید آگاهي ولري. دا فقط درنه مسایل دي، دا به دي څنګه دا قضاوت وکړي.
بلې ډیره مننه ولید صاحب چې تاسو موږ ته زنګ ووهه او خپل نظر مو هم را سره شریک کړ. تاسو پښتنه مې واخیسته غلې خوګیانی. اول خو د اتل صاحب د پښتني په اړه باندې غواړم تاسو نظر واورم. دوی په خپلو خبرو کې د تقوا لفظ وکاروي، شای دی یا خو مطلب بل څه و، د تقوا لفظ دوه واره وکاروي، خو ما بیا بیرته د تفصیل په خاطر چې دی خپل هغه پښتنه تشریح کړي او دلیل وای چې ولې دی دغس فکر کوي، بیا هم هماغه پښتنه په بل ډول باندې وکړه. د ده په نظر باندې ښځې شایي لږ تقوا ولري یا یې ونه لري په دې خاطر باندې. او بل ده وویله چې چون چې دا کار چې دی د قضا کار دا ډیر درونتې نور کتابونه باید ورپسې وکتل سي. د ولید صاحب په پښتنه کې هم دغه خبره را څرګنده سوچ دی هم په دې نظر دی چې شایي ښځې حدیث زده نه کړای سي یا قرآن زده نه کړای سي، نو په دې خاطر باندې د دوی په نظر باندې چې کېدای سي د قضا په برخه کې ښځې کار نسي کولی. زه غواړم چې ستاسو پام دې خبرې ته راوړم چې د تقوا چې د عربي ژبې یو لفظ دی، د دغه معنا څه شی ده؟ دغه یو اسلامي اصطلاح ده چې د خدای د حقیقت یا د خدای څخه د بیرې په وخت کې کارول کیږي. او کم معلومات چې ما را واخیستل په دغه کې راغلی دی چې د تقوا لفظ ډیری وختونه په قرآن کریم کې موندل کیږي، او هغه کسان چې تقوا عملي کوي هغه مؤمنان دي چې د الله سره شرک نه کوي او د خدای پاک اطاعت کوي او د هغه لپاره کار کوي، او دغه کسان متقین بلل کیږي چې یعنی دوی تقوا لري. دا په دې معنی ده چې د دغه تعریف لمخه یاد دغه چې تقوا یعنی څه شي، دلته دغه نه دی راغلی چې تقوا یوازې نارینه لري. دا معنی دغه چې یو انسان چې تقوا لري هغه متقین بلل کېدلی سي، او هر څوک تقوا درلودلی سي چې په دې کې ښځې هم شامل دي. دا خو دلته فکر کوم چې حال سوز موږ دا اورېدونکو پوښتنه. بل پوښتنه دغه چې دا ډول خلک کېدای سي چې ډېر په دې نظر وي لکه ولید صاحب چې وویل چې ښځې کېدای سي چې دغه معلومات چې ورته لاسرسی سته او دنیا ډیره پرمختللې ده، اوس د انټرنیټ له لارې هر ډول معلومات خلک ترلاسه کولای سي. دوی فکر کوي چې ښځې شایي دغه معلومات ژر جلب یا جذب نه کړای سي. تاسو په دغه اړه باندې څه ویل غواړي اغلی خوګیانی؟
ډیره مننه جانې. اول دا چې موږ تاسو شکر د مسلمانانو یو په اسلامي ټولنه کې پیدا شوی، زه فکر کوم په هر کور کې کله چې ماشوم غټیږي مور د پلار مسولیت دی چې دې ته قرآن شریف ور زده کړي، که په کور کې وي که په مدرسه کې وي که په مسجد کې وي. او نو بیا هم کوم قوانین چې په افغانستان کې جوړ شوي دي، زمونږ اساسي قانون کې لیکل شوي وو چې هیڅ قانون خلاف د شریعت نه جوړیږي. کوم قوانین چې محاکمو کې کارو د هغې د مخې فیصلې کوو، هغه ټول د شریعت په رڼا کې جوړ شوي وو، هیڅ کوم مخالفت نه و. دا په دې معنی هر فیصله چې کلارینه قاضي کوي که خزینه قاضي کوي، نو هغه د شریعت سره برابر فیصله ووي او د شریعت خلاف هیڅ کار هم نه کوي. نو دا چې دوی د پرهیزګاری یا د تقوا اصطلاح کاروي، زما په نظر ښځینه ډېرې پاکې او ورته خفه کېږي، سوچه دي په خپله تقوا کې او د خدای نه ډېرې وېرېدونکې دي نسبت نارینه وو ته، ځکه موږ ګورو چې نارینه قرآن شریف لولي، تفسیر سره احادیث بیا د یاد کړي دي پوهېږي، مګر بیا هم کله چې فیصله کوي غلطه فیصله کوي، مقابل کې دی یو طرف له پیسو تقاضا کوي، پیسې اخلي یا رشوت اخلي. نو دلته تقوا څه مانا؟ دلته پرهیزګاري څه مانا؟ چې ته رشوت اخلي ته لاړ شه محاکم کې، همدا اوس څه حالت دی؟ لاړ شه سرمواله کې وګوره چې دا اوس څه حالت دی، په دې نظام کې څه حالت و. یعنی دغه فساد ټول نارینه و کول، ښځینه یې نه کوي. نو یو شی چې دغه ورونه په استناد کوي هغه هم دا چې ښځې زړسواندې دي، مهربانه دي، دې کې شک نشته. اول زه خپله چون ښځه یم، زړسواندې مهربانه یم، و چې کله د حق خبره راشي او حق وي، نو چې بیا هر څه وي بیا غواړم چې باید همه حق تامین شي او عدالت باید تامین شي او حق باید حقدار ته ورسیږي. نو شاید دوی په دغه باندې استناد کوي چې دلته درندې فیصلې دي. زه فکر کوم ښځه په محاکم کې چې کار کوي او کار یې کړی دی، در نارینه وي ډېر ښه کار کړی دی، با کیفیته کار یې کړی دی. او هېڅکله ما تر اوسه ندي اورېدلی چې یوه ښځه قاضي متهم شوې بودی وي چې بین خاصه دودیز فیصله کړې ده د مادیات په مقابل کې، یا یوه څارنوالې داسې قاضي مخ ته وړې ده نو چې د مادیاتو غوښتنې د چارې کړې وي. دا خپله پرهیزګاري ده، ځکه چې تازه د پیسوونه وساتلو، تازه د بډې رشونه وساتل، دا خپله تقوا او پرهیزګاري ده. او فقط د خدای نه ویرې دي او د حق طرفداری دی وکړي او عدالت تامین کې، دا خپله لویه پرهیزګاري ده. نو زه د ورور سره په دې خبره مخالفه قطن، ځکه همکار چې نارینه کوي شي هغه ښځینه هم کوي شي، او دا تقوا نو یوازې نارینه لپاره نه دی، د انسان لپاره دی. که ښځه وي که نر وي، کولی شي چې با تقوا اوسي او اسلامي معلومات ولري. نو ښځینه هم کولی شي چې خپل اسلامي معلومات د انټرنیټ له لارې نه، د نورو کتابونو له لارې نه لا پراخه کړي. خو بیا هم د دوی د معلوماتو لپاره زه ورته وایم چې کوم قوانین په افغانستان کې نافذ وو او نافذ دي، هغه ټول د شرایط په رڼا کې دي، او هېڅ داسې کوم کار نشته چې د خلاف د شرایط هلته ترسره شي او ښځې ونشي کولی چې هغه فیصله وکړي یا عدالت ته خلک لاسرسی پیدا کړي خلاف د شرایط. نو زه د ورور سره په دې خبره موافقه نه لرم، ګرچه دا چې خپل نظر دی، د دیدو نظر دی. متاسفانه زموږ ټولنه یو څه کلتوري مشکلات لري چې دوی ته همداسې د ماشومتوب نه ویل شوي دي چې ښځه نشي کولی د قضا په برخه کې کار وکړي. ښځه نشي کولی، ښځه کولی شي چې سپوږمۍ ته وخیژي، نو د قضا په برخه کې څنګه کار نشي کولی؟ ښځه کولی شي چې پلوړه شي، د قضا په برخه کې کار څنګه نشي کولی؟ ښځه کولی شي چې ښه متخصصه شي، د اعصابو جراح اوسي، نو د قضا په برخه کې ولې کار نشي کولی؟ په دې شو سره زه موافقه لرم چې باید معلومات پراخه وي، دین معلومات باید ولري، او کوم قوانین چې په افغانستان کې نافذ دي هغه خپله ټول هغه قوانین دي چې هغه د اسلام سره برابر قوانین دي.
د عدالت د تامینولو په برخه کې او د قضا په برخه کې د ښځینه قاضیانې اوس مهال څه کولای سي چې خپل مهم رول په دې برخه کې بیا هم ورول، خپل رول بیا هم ولوبوي؟
مننه. از اول غواړم چې د اغلی خوګیرنه د خبرو په تایید سره یو څه اضافه کړم. هغه دا چې د دې پر ځای چې وایو چې ښځینه نشي کولای د قضا دنده ترسره کړي، راځي چې دا وایو چې د ښځینه په ظرفیت باندې کار وشي، د نجونو په ظرفیت باندې کار وشي، د هغې په پوهاوی باندې هغې حمایت شي او هغې ورسول شي چې قضا څه چې لکه څنګه چې میرمن خوګیانه وویل، زمونږ ښځینه وشي کولای چې سپوږمۍ ته لاړ شي، فضا ته لاړ شي، او تر دې ډېرې نورې مهمې دندې هم ترسره کړي. نو پاتې شوه دا چې زه غواړم په دې مورد کې وضاحت ورکړم چې په افغانستان کې که نارینه قاضیان دي او که ښځینه قاضیان دي، دی نشي کولای چې په خپل علم باندې، په خپل پوهه باندې فیصله وکړي. یا هغه څه چې دی په ځان سره لري د حکم خپل په حکم کې پاره باندې استناد وکړي. نه داسې نه ده، مون قوانین درلودل او د افغانستان نافذه قوانینو په اساس باندې هر قاضي فیصله کوله او قوانین هم زمونږ د مطابق د شریعت او د فقه وو. دا د هغې د پوښتنې په ځواب کې مې غوښتل چې ووایم، او استاد یې پوښتنه دا وه چې اوس ښځینه څه کولی شي. بله، من اوس هم خپلو هڅو ته دوام ورکوم. د نړیوالې ټولنې د ښځینه قاضیانو نړیوالې ټولنې چې واقعا یوه ځواکمنه او پیاوړې ټولنه ده، د هغې په مرسته باندې او موږ خپله هم هڅه کوو چې په بهر کې چې یو خپل وړتیا او ظرفیت پورته ویسو، او چې بل ورځ افغانستان ته انشاءالله په راتلونکي کې په نوي تجربو او نوي پوهاوي سره ورشو، او بیا هم خپل هیواد ته د خدمت جوګه وګرځو. او هغه خویندې چې په افغانستان کې دي، هغه دې نه نامیده کېږي، انشاءالله چې دا ورځې تلونکي دي، او بیا به هم مونږ د خپل هیواد او خپل ښځو لپاره د خدمت فرصت ترلاسه کوو. مننه.
Spin the spoke.